یعنی این برنامه از رادیو زلی، اما برنامه های رادیو زلی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
در مننه فروخ صاحب، قدر من اردون کو سلامونه پا دیخ پروانه که چه لس لسو بجو پیل شوا و تر یولسو بجو دوام که بی دولیسی جرگی ده یشمرخاریو ده څرګندونو او اندیښنو په باب راپور لرو، د غرض د فراله والي سره مرکه لرو، او په پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي وړاندې کیږي. خو تر هر څه وړاندې مو سید کمال شاه عارف له وروستیو خبرونو خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په ورنجر موټر کې 315 کیلوګرامه خام چرس نیولی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوی دی. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلون راوستل سي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ار کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس ښاغلي غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسي پوره کولی. په اعلامیې کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیا کتنې پر مهال به د ښوونځیو مسلکي او دالي زده کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې به بدلونونه راسي. په اعلامیې کې ندي ویل سوي چې دغه بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیلېږي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې وسلوال مخالفینو ته د الوتکو له لارې اکمالات رسیږي او په سپکو او درنو وسلو سنبال دي. ښاغلي خپلواک وویل چې دوی د یاد وسلوالو د ځپل لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، تر څو په دغه ولسوالۍ کې د یوې اونۍ را په دې خوا پیل سوې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې حکومت پر پاکستان تور پورې کړی و چې په هغه هیواد کې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو غونډو ته اجازه ورکوي او له هغه ځای د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي.
مګم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انتظام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول توانمندي په خرج سره کوو. دښمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراه والي وایي په خاک سفید ولسوالۍ کې د رواني جګړې له کبله تر اووه پورې وسلوال وژل سوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان سوي دي. والي وایي شاوخوا 300 وسلوال پر دې ولسوالۍ حمله کړې چې په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په ورنجر موټر کې 315 کیلوګرامه خام چرس نیولې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرخیوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه چرس 13 ورځ ناوخته د بهسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو د تلاشۍ په پوسټ کې نیول سوي دي. مشرخیوال زیاته کړې چې د چرس سره د تړاو په تور څلور تنه چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن و نیول سوي دي. له دې وړاندې په بغلان ولایت کې هم د ملي اردو په موټر کې یو اندازه نشه یي مواد نیول سوي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 1 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د جرمني د بهرنیو چار وزیر فرانک والټر شتاین مروای چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوی دی. د چې پرونې په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکرين له باندنیو چار وزیرانو سره له غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی په ځینو حساس مسایلو سلا وکړه. د جرمني د بهرنیو چار وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. خو د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع له اختلافات دی، خو مجموعی احساس دا دی چې پر دغو اختلافونو لاسبری ممکن دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي پر مکه معظما د یوه لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. په دې پیښه کې 109 تنه ووژل سول. پیښه هغه وخت وسوه چې حاجان د حج تر مراسمو مخکې په مکه معظمې ته روان سوي وو. د عربستان د ملکي دفاع ادارې رئیس یمان بن عبدالله پرون وویل چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوي او توپان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا بیا رد کړې چې ګواکې کرین د تالاندي او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوې چې کرین ورباندې رانسکور سوی دی. په دې پیښه کې چې وړ مشپه وسوه 200 نور کسان ټپیان سوي دي. د وژل سوو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غموونکي پیښې سره به د حج مراسم د سپتمبر پورې 18 پیل سي. د پورنیو ارقامو له مخې تر اوسه 909,000 کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزی برخه کې لاریون وکړ او د بریتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په پلازمینې کوپنهاګن کې شاوخوا 10,000 کسان سره راغونډ سول او شعار یې ورکوه کډوالو ته په لوړ غږ ښه راغلاست ووایاست. خو د پولینډ په پلازمینې وارسا کې شاوخوا 15,000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبری آژانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو ښارونو کې هم مظاهرې سوي دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې روانې دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 300,000 ډېر کسان اروپا ته تللي دي. او د سوریې د دولتي آژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یوه الوتکه چې 80 بشري مرستې پکښې لېږدېدلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکوره سوه. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دوو بشري مرستو کې د څه باندې 1,000 کډوالو لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیره کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل. د اساجی رادیو د دې خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ کومک کوي. خو تېرو ورځو کې یو وایت له کوټې نه راغلی و له پاکستان نه.
د کابل امنیت قومندان وایي چې په کابل کې یو شمېر اخلالګر نیول شوي دي.
په هغه تاکتیک سی پولیس لري، په هغه درک د مسؤلیتو سی موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
په مزار شریف کې د الکترونیکی تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د ذکرولو په ملاتړ کې مظاهره وشوه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز 19 پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ولسی جرګې اکثرو غړو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار ولاړ او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې په تازه ورځو کې د دوبی رخصتۍ پای ته رسیدلې، پرون د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت شخ وکړ چې د دې وضعیت د ختمولو لپاره تدابیر غوره کړي. اداري پلاوی وویل دا شکایتونه به راټول او له امنیتي ارګانونو سره به یې شریک کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل که چیرې پاکستان له افغان حکومته غوښتي وي چې په هیواد کې هغه چارواکي له دندو ګوښه کړي چې د پاکستان پر ضد تبلیغات کوي، دا د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک استولی او دا غوښتنه یې پکې کړې ده. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وي، دا د ډیپلوماتیکو اصول خلاف خبره او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده. په دې وروستیو کې داسې راپورونه چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي خپاره شول چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک رالېږلی او غوښتنه یې ترې کړې چې په دې هېواد کې د پاکستان د تبلیغاتو مخه ونیسي. که څه هم د دې راپورونو کاروالی لا نه دی ثابت شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو هڅو مخه ونیسي چې د پاکستان پر ضد یې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ډاکټر جعفر مهدوي ازادۍ راډیو ته وویل
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشه مداخله مستقیم
که رښتیا همداشان یو څه وي، نو دا په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله ده. خو که د خبرو او بیان ډول بل شان وي، مثلا د یو هیواد چارواکي زی د بل هیواد مقام ته د ځینو کړیو پاړه چې د دوی په چارو کې مداخله کړې وي، دا له دوی سره شریکوي یا شکایت کوي یا کومه غوښتنه کوي، دا بیا بېله موضوع ده.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي څو ورځې مخکې هم په کابل کې د ګندمک او ډیورند په علمي کنفرانس کې وویل چې جنرال مشرف ورنه په رسمي ډول د ډیورند کرښې د منلو غوښتنه کړې وه، خو ده رد کړې وه. دغه شان د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي شورا په یوه سیري غونډه کې ویلي ول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک مخالف دی او دغه سند یې نه دی لاسلیک کړی. که څه هم دارګ او اجرایي ریاست سرچینې افغان حکومت ته د پاکستان لخوا د لیک رالیږل ردوي، خو پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا لیک وړ مونۍ سرتا جزیز له ځان سره کابل ته راوړی و. دا چې په دې لیک کې سره غلي خاغلی سیدی په اړه وایي
هغه پیام رئیس جمهور ته ورکړی چې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی په غصن په مقابل کې مخالفتونه لري، مخصوصا د ډیورند کرښې په باره کې دی تبصره کوي او ګوت څنډنه کوي. بیا نو مصرف رحمت الله نبیل چې د رئیس امنیت دولتي دی، دی پخا هم په قرارداد امنیتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې داخېدل مخالف و، اوس هم مخالف دی. تاسو چې غواړئ د پاکستان روابط د افغانستان سره اړیکې مثبت سي، باید رحمت الله نویل هم په دې پوستې نه وي او د احمد کرزی هم په خبرو باندې تاسو ممانعت او مشکلات ایجاد کوي.
د پاکستان لخوا د روسي نه تایید شوي پیغام خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر اشرف غني پاکستان ته یو اعتمادیز لیک لیږلی و. د افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې یو د بل په وړاندې د ملامتولو لوبه پیل کړې او داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې خړپړ شوي اړیکې بیرته جوړ کړي، خو وبلیدل شي چې وضعیت به نور هم خړپړ او کنه د اړیکو د ښه کولو په یوه نوې لاره به فکر وشي.
د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر غوره شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه له والي ښاغلی محمد آصف ننګ سره په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې ده. ښاغلی ننګ د فطرت د پوښتنې په ځواب کې وویل
دشمن کافی تلفات لیدلی دی، حدود دیر زخمیان دوی
د ننګرهار د کلینیک ته انتقال کړی دي. د نورو جهو ته به یې البته وړي او د مړو تعداد یې البته په میدان کې شپږو مړي پاته وو، هغه یې انتقال کړي دي. نور تلفات یې هم لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي. موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انسجام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دشمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
دې علت څه ده چې جګړه دومره اوږده سوه، نږدې د یوې اونۍ ته رسېږي؟ ولې دا جګړه ژر نه ختمېږي؟ هلته کافي ځواکونه نشته او که نه دي ورغلې، کوم بله خبره ده؟
جنګ البته یو مقدار خو شون شاید په حدود د 800 تر په حدودو کې دی، یعنی طالبان هم راټول شوي علاوه ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا ده چې موږ احتیاط کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنګ یو نوسان لري نو کله کله جنګ اوږدېږي، یو نیم جنګ دلته. زه فکر کوم د موږ د شپږو ورځو جنګ نه ده، یعنی له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنګ نه وي.
د فراه ولی آصف ننګو چې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت ورسره مرکه کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته هم څو شیبه وروسته کتنه کوو. خو اوس د کابل د امنیت قومندان څرګندونې، د کابل امنیت قومندان وایي چې د ورانکارو فعالیتونو، مخدرو موادو، غلاو او د ښاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 500 کسان نیولې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
که څام په نږدې تېر وخت کې کابل ښار د ډېرو پیښو شاهد وو، اوس د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې د 295 بېلابېلو پیښو په تړاو یې 569 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قمندان عبدالرحمن رحیمي د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان یې د کابل ښار د بېلابېلو حوزو او ولسوالیو څخه د بېلابېلو چاودېدونکو توکو، نشهیي موادو او وسلهوالو غلاو په تور د تېرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
په تعداد 569 تن
569 تورن کسان د 295 مختلفو جرم پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی دوسیې مو څارنوالۍ ته لېږلې او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمي وایي چې امنیه قمندانې د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډېرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې به په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قمندانې چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودېدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. قمندانې نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیې قمندانې او پولیسو فعالیت یې تر سوال لاندې راوستی وو، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول وو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبله کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه وو.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې مونږ هم پی پیږو، تاسې هم پی پیږئ، شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغو راټوټلي ګامونه چې اخیستل شوي وای وانه اخیستل سول. ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاهد وی چې یو یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییز غلاوې وکړي، په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ 9 پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې د شاه شهید مینې د حملې زیانمن شوي کورنۍ له حکومته د مالی مرستو غوښتنه کوي. د شاه شهید مینې اوسیدونکي چې کورونه یې په وروستۍ چاودنه کې وران شوي وایي په سړه هوا کې په وږې نس په داسې حال کې چې د خونو چتونه یې نړېدلي دي شپې سبا کوي. په دې موضوع د محمد ابراهیم صافي راپور واورئ.
د کابل د شاه شهید د وروستۍ چاودنې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ وایي د ولسمشر له ژمنې سره سره لا هم دوی له مرستو برخمن شوي نه دي. دغه اوسیدونکي چې سمو د وړاندې یې په یوه چاودنه کې کورونه او دوکانونه نړېدلي وو، وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنې یوازې تر خبرو وي او عملي شوي نه دي. فضل احمد او محمد نسیم د شاه شهید سیمې دوه تنه اوسیدونکي دي چې د کورنۍ غړي او شتمنۍ په دې پیښه کې له لاسه ورکړي.
دوکان مې ویجاړ سو. د کاکا د زوی دوه دوکانونه او د شلو لکو مال یې له منځه ولاړه. خورۍ مې هم هلته شهید سو. زموږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې. زما خپل زامن ټپیان سول. کورونه مو ویجاړ سوه. خپله اشرف غني او ډاکټر عبدالله راغله، ویل یې ساسو کورونه به در جوړ کړو. نه یې کورونه را جوړ کړل، نه یې بل څه وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې د کابل ښار د اتمي حوزې د شاه شهید سیمه کې زورورې چاودنې کې ډېر شمېر کورونو ته له ځاني تلفاتو سربیره مالي زیانونه هم واوښتل. له دې پیښې وروسته د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویلي و چې حکومت د دغه چاودنې زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په هدف یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی تر څو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څېړنې وکړي او له دوی سره لازمې مرستې وکړي. خو خلک وایي چې له دوه میاشتو څخه د ډېر وخت په تېرېدو سره تر اوسه هم له دوی سره مرسته نه ده شوې. لا بلې خوا د عصري میاشتې ټولنه وایي چې یو کمیسیون د هیواد د یو شمېر ادارو په ګډون د شاه شهید سیمې اوسیدونکو ته د مرستو رسولو لپاره جوړ شوی، خو تر اوسه دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې خلکو ته لومړنۍ مرستې هم ورسوي. د عصري میاشتې د لومړنیو روغتیایي مرستو د برخې مسؤل زلمی عبدالله د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د خوراکي توکو ویش، د روغتیایي خدماتو رسول او رواني او ټولنیز ملاتړ هغه لومړنۍ مرستې دي چې له زیانمنو کسانو سره شوې دي.
یو روغتیایي سیار ټیم مو هلته ګمارله دی چې زموږ دغه ټیم درې اونۍ هلته کار کوي او په کوم ډول چې زه هلته وم ومې لیدل. مالي طرفه دوه درې ځلې له هغو خلکو سره مرستې وسوې، په ځانګړي ډول د خوراک په برخه کې ورسره دوه درې ځلې د هغه کمیسیون چې د دولت له خوا و شاوخوا 1500 کورونۍ پورې ورته خوراکي مواد وویشل سوه.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په راتلونکي کې په نظر کې لري چې د خلکو د ویجاړو شویو کورونو د بیرته جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې چاودنې او انتحاري حملې شوي چې خلکو ته یې د ځاني تلفاتو تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لس بجې او دوه ویشت دقیقې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو زیاتوالي او د بیکاری په اړه د ځوانانو راپورته شوو اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې انساني قاچاق او د بشري ځواک تیښته. په مطلب کې راغلي د انسانانو په قاچاق کې هغه پیاوړې مافیاوې لاس لري چې په یو ډول سره د حکومتونو ملاتړ ورسره دی. د مطلب لیکوال ویلي چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تګ عمده عوامل بېوزلي، بیکاري، اداري فساد، قانون ماتونه او تاوتریخوالی دی. د مطلب لیکوال ویلي په مرکز کابل کې هم چې امنیت نسبتا ښه دی، خلک آرام نه دي او ارقام ښیي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې نوي سوداګر تښتول شوي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له افغانستانه د ځوانانو وتل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه ده. په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې ویل شوي چې په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی او ګڼ شمیر افغانان چې په خطرناکو لارو اروپا ته ځي په اوبو کې ډوبیږي او یا هم زندانی کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د حکومت بې تفاوتي د دې لامل شوی چې افغانان له هیواده تیښتې ته زړه ښه کړي او بیا جسدونه د یونان او ترکیې په سواحلو کې پیدا کیږي. جامعه باز ورځپاڼې بیا د روانو بیکاریو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د خلکو په دسترخوان کې بدلون د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د کمپاین د مهال شعارونه وو. په مطلب کې راغلي اوس د ملي وحدت حکومت نږدې کال پوره شو او د لیکوال په باور نه یوازې دا چې وضعیت ښه شوی بلکې د څېړنو او سرویګانو په اساس وضعیت ورځ تر بلې خرابه شوی دی. د مطلب لیکوال ویلي داسې ښکاري چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پایله تر اوسه د خپلو ژمنو ماتولو ته مخه کړې ده. خیرات اونیز بیا د بیکاری په اړه د ځوانانو هغه اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې پیل شوی دی. په دې مطلب کې د ځوانانو د هغه شعار انځور هم خپور شوی چې پرې لیکلي دي موږ نه پښتانه، نه تاجک، نه هزاره او نه ازبک یو، بلکې ټول بیکاران یو. ورسپانه د اعتراض کوونکو په حواله لیکلي چې حکومت خپل هغه ژمنې نه دی عملي کړي چې د بیکارۍ د کچې د کمولو لپاره یې کړې وې.
د کابل ورسپانو ته کتنه وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو مخکې تر دې د دوو مظاهرو حال درکوو. په کابل کې پرون د ایسا د ادارې یو شمیر غړیو چې له کاره ګوښه شوي دي مظاهره وکړه، او د دې ادارې مشرې تورن کړ چې دوی ناحق ایستلی دي. په دې اړه د ناجي صافی راپور واورئ.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو ته رسیده د دندې د لرې کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شوو کارکوونکو وویل چې په یاده اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزي په دې اړه خبریالانو ته وویل:
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکون کی د خپل قانونی حیثیت د خوندیتوب لپاره وړي چې د ایسای ادارې رهبری دې ډیر ژر په خپل پریکړه له سره غوړي. د ایسای ادارې د رهبری وروستۍ تصفیه سیاسي او کیمی پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پورې کړي.
د مظاهره کون کی وای چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې یو سلو درې دېرش کارکون کی له دندو لری کړي دي. که هم د پنګونې څخه د هر ادارې د یادو کسانو د ګوښه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل ګڼي، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځینې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې د دوی پر ځای مقرر شوي دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خان آغا احمدزي ازادي راډیو ته وویل:
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایه ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان شي هغه مقرري. دومه خبره دا ده چې چیرته د ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نه څنګه کېدلی سي چې که چیرته اقجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسیون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړوي.
خو اجرایه ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی له خوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حقجو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دې مظاهره کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې وي، نه د اړیکو له مخې.
طبیعي پېښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونې کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په همدغه څپو اورېدای شي. مخکې په کابل کې د ایسا د ادارې د مشر خلاف د مظاهرې راپور و. پرون له دې مظاهرې سره په یو وخت په کونړ او بلخ کې هم مظاهرې وشوې، لیکن د کونړ او بلخ د مظاهره چانو غوښتنه دا وه چې په تذکیرو کې دي د افغانیت او اسلامیت کلمې زیاتې شي. په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو د تابعیت په تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د ذکرېدو غوښتنه کوله، او په همدې منظور د بلخ ولایتي شورا مخې ته لاریون وکړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه راپور راستولی.
په بل خلایت کې سلګونو کسانو په دې منځول لاریون وکړ چې دولت باید الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په وړاندې خپل چوپتیا ماته کړي. مظاهره چان چې د مختلفو قومونو څخه ول او شمیر یې څه باندې 1500 تنو ته رسیده، د ځینو سیاسي بهیرونو او قومي مشرانو لخوا د یاد لاریون ترسره کولو ته رابل شوي ول. دوی ټول له افغان حکومت څخه دا وغوښتل چې د تابعیت په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو تر څنګ د هر ملیت نوم هم ذکر شي. د یاد لاریون څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل:
الکترونیکی تذکرو د پاره چې د اسلام مقدس نوم ته نه لري شوی، د افغانیت کلمه ترې نه لري شوې ده. زمونږ د اسلامي جمهوریت اسلامي افغانستان دولت نه دا خواهش ده، مو هیله ده چې دغه پکې درج کړي، دغه نوم دغه پکې ثبت کړي. مونږ ټول دغه هغه باندې راټول شوی یاستو.
د شته ستونزو د خاطر مونږ غواړو حکومت دغه کوم ناورین چې پیدا ده غواړو چې دغه د پایټکی کې دی او دغه مسله زر تر زر حل کړي.
مظاهره چان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنو ته په موقع سره ځواب ونه وایي، نو بل مختلفو ولسیق بګرونو سره مخ شي. مظاهره چانو حکومت وګواخه ک په یادو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو سربیره د هر توکم او ملیت نوم ذکر نشي، نو دوی به په نږدې موده کې په لویو لویو احتجاجونو لاس پورې کړي. یادو کسانو دولت ته وړاندیز وکړ چې حکومت باید د خپل مسؤلیت پر اساس د تابعیت تذکرو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي. دوی دا هم وویل چې د تابعیت د تذکرو د ستونزو د حل په موخه باید اساسي قانون ته په دقیق ډول مراجعه وشي.
له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور مو اوریدو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په وسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشې د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په ورنجر موټر کې 325 کیلوګرام خام چرس نیول سوي دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوی دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه مازما د ولوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. او پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنګونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم لرو، خو سم یو مسأله چې نړیواله ده او لیکن له افغانستان سره هم ارتباط لري. د بیلابیلو هیوادونو په زرګونو کډوال په تیرو څو ورځو کې جرمني ته رسیدلی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې په تیرو دوو ورځو کې 40,000 کسان چې د سوریې، عراق او نورو هیوادونو لکه د افغانستان اتباع هم پکې دي اوږده مزلونه کړي او دغه هیواد ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم وایي د کډوالو بار باید یوازې د جرمني په اوژو نه وي، بلکې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
تیر ماښام شاوخوا 1000 کډوال د جرمني د مونشن ښار د ریل ګاډو مرکزی تمځای ته ورسېدل او د شپې تر نیمایي پورې 1500 نور کډوال هم ورسره ملګري شول. د سوریې، عراق او نورو هیوادونو دغو پناه غوښتونکو او کډوالو اوږدې لارې وهلې او ډېرې ستونزې یې ګاللې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. جرمني چارواکي اوس پر دې غور کوي چې د مونشن ښار د اولمپیا لویو مسابقو سټډیوم دغو کډوالو ته د اوسېدلو په موقتي ځای بدل کړي. د بایرن ایالت یو چارواکی وویل چې مونشن ښار د کډوالو لپاره له 3000 نیولې تر 5000 پورې بسترو ته اړتیا لري. د جرمني له نورو ایالتونو د مرستې غوښتنه وکړه. د رسمي ارقامو له مخې له تیرې پنجشنبه راهیسې شاوخوا 10,000 کډوالو په جرمني کې نوملیکنه کړې او د روان میلادي کال له پیله 1,500 کډوال جرمني ته رسیدلي او تمه کیږي د کال تر پایه یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو وار بیا د کډوالو د منلو په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او وی ویل د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې مسله کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا وایي تیره اونۍ مو په اضطراري حالت کې یو تصمیم ونیوئ. زه پوره باور لرم چې دا یو سم تصمیم وو. زموږ خلکو خپل مسؤلیت په بشپړه توګه ادا کړ، څو څرګنده کړي جرمني د هغو کسانو ملاتړ کوي چې ورڅخه پناه غواړي، یعنې د کورنیو جګړو کډوال او هغه کسان چې پناه ته اړتیا لري. تیر ورځو ته په پام سره باید ووایم چې دا یوازې د جرمني مسؤلیت نه دی، بلکې دا د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو دنده ده، او زه پر دې مسئلې ټینګار کوم. د جرمني صدر اعظم دغه راز څرګنده کړه، یوه موضوع باید ټولو ته واضح سي چې د جرمني دروازې د هغو کسانو په وړاندې تړلې چې د اقتصادي ستونزو له کبله ورته را روان دي. د هغې په خبره داسې کسان به په جرمني کې آینده ونه لري، او که د اقتصادي ستونزو له کبله جرمني ته راځي، دا هیواد به دا توان ونه لري چې د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په همدې حال کې پرون د اروپا په څو لویو ښارونو کې د کډوالو په پلوي مظاهرې وسوې او په زرګونو کسانو پکښې برخه واخیسته. اکثره کډوال چې جرمني ته روان دي د افغانستان، سوریې، عراق او نورو هیوادونو دي چې د جګړو له کبله له خپلو هیوادونو وځي، د ترکیې، یونان او هنګري د لارې ځانونه لویدیځې اروپا ته رسوي. د دې تر څنګ په زرګونو نور کسان د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د اروپا سواحلو ته رسوي، خو دا لار خوندي نه ده، او هر کال په زرګونو کسان منزل ته تر رسېدو مخکې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي.
د ژوند رنګونه.
تاسو مو نوم راته واخلئ؟
زما نوم محب الله دی.
محب الله دی کوم ځای؟
د کونړ ولایت.
څه کوي په کابل کې؟
کابل کې بس دغه عینکې م راوړي، دغه خرڅو ځانته.
ډېرې رنګه رنګه عینکې لري؟
ور رقم لرو ښې برابر.
ښه، نو تا سره خو زیاتره به دا د څه ورته وایي، دا د لمر عینکې وي که نه؟
و د لمر هم شته، د هر رقم شته، د زرابین والا هر قسم عینکې موږ سپارو.
هغه زرابینې څنګه دي؟
هغه چې هر چا نظر خراب وي، یو نمبر وي، دوه درې ډاکټران یې ورته وایو، بس هماغه نمبر موږ ورکوو دلته ورته. بیا
خپله خو د سترګو کې کوم فرق نه دی راغلی تر اوسه؟
نه، شکر دی، خپلې سترګې مې بیخي برابر دي.
هو، لا خو ځوان یې نامې خدای. ښه، دغه عینکو کې نورې کومې کومې عینکې لري؟ یو خو دغه زرابین دي وویل، دغه د لمر عینکو کې څو ډوله لري؟
لمر عینکو کې اتومات لرو، ښې اصلي اتومات چې کمپانۍ
څنګه وي،
هغه د لمر ته پخپله ډایرکټ تورېږي. سوري کې د سپینې، د شپې هم سپینې، او د لمر ته ډایرکټ تورېږي پخپله.
دا که لږ ووایم، دا د ځینو هغو خلکو غوندې دي چې هر حالت سره ځان برابروي.
هو، همدغه شانه دي چې څنګه حالات وي، هغسې هغه ځان برابروي.
که سیوري ته وي، سپینې وي یا رڼې وي، او که لمر ته شي، تورې شي.
هو، همدغه شانه وي.
دا خو به قیمتې نه وي ډېرې؟
دا خو ډېرې نه دي، قیمت یې شپږو سوه روپۍ قیمت لري.
ښه، شپږو سوه هم ځینو ته ډېرې دي. وایي میږي ته یو څاڅکی هم دریاب دی که نه؟
خامخا ډېرې دي، موږ ته خو لږې ښکاري، خو خلکو ته ډېرې دي. وایي چې لا نه درکوو دله دوه.
ته څنګه بیا چې کله یې په چا خرڅوې، هغه ځینې ډېر لوړ قیمت اول وایي، بیا ورو ورو راټیټېږي ورته، ته څه کوې؟
هو، موږ ورته وویو چې یو سلو شل روپۍ راکړه، هغه وایي بیس روپۍ بتم. نو بس دغه کیسه،
یعنې هغه یو سلو شل نه سل کټ کړي،
یو سل دې کټ کړي، هغه شل پاتې کېږي.
د دې په ځای چې شل ور نه کټ کړي، سل کټوي.
هو، سل کټوي. نو بس کارو خوند یې نشته، مازه سمه نه.
بیا هغه د میراوس خبره چې زړه دې غوسه کېږي نه، چې اوس د ده په مرۍ زور کوي که په خپله.
نو که غوسه راشي، زمونږ غریبي ده، دغلته ناست یو، ته بس غوسه په ځان تېرو، نو څه وکړو، وس هم نه کېږي. پیش
ښه، نو کاروبار دې څنګه دی؟ څومره به د ورځې پیدا کوي؟
بس کاروبار ښه دی، شکر دی، به د ورځې درې سوه، څلور سوه، پنځه سوه روپۍ پاتې کېږي.
ښه، بیا خو یعنې گزاره دې کېږي ور باندې؟
ښه، گزاره ور باندې کېږي زمونږ.
ښه، نو همدې نه سوا کوم بل کار خو نه کوي، یا درس مرس خو نه وایي؟
د دې نه سوا بس دغه درمعلمین کې وم په کونړ کې.
ښه،
بس د اقتصادي وضع م خراب وه، بس پرې م یو سمستر مې پرې ووهو، نور مې بس ایله کړو.
دا اقتصادي وضع خرابوالی خو دې خدای ووهي که نه؟ ډېرو نه یې درسونه هر څه پاتې کړي دي. ښه، نو ژوند کې څنګه، خوشحاله یې، خفه یې؟
شکر دی، ښه خوشحاله یم، پیش وي، څه مشکل نشته دی.
بس خدای دې خوشحاله لره، او دغه مشکلات دې خدای ورک کړي، او خدای دې حل کړي.
امین کړي.
ډېره مننه.
کور دې ودان.
مخکخي خزي.
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کندهار ته ورسو. لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلی نوری سره د مخکښو شوزو په پروګرام کې خبرې کړي دي.
تقریبا سیچه دفتر کې د درو کال لپاره ما حالت وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې. بیا وروسته په برق موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سوپروایزر په صفت باندې کار ترسره کړې ده، او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده، او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار سر ترسره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول، همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه، د شپږ میاشتو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما کار ترسره کړی دی، او همچنان د دوو کالو لپاره د نروي پروژه په هغه کې ما کار ترسره کړی دی. د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سی په بښ کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړی، همدارنګه د شوز وضعیت د بیبوت لپاره فشار ولسوالي کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالي کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي وو، د مولتیزست د حقوقي پروګرامونه وو، همدارنګه د زراعتي پروګرامونه، مالداري په بښ کې وو، مالداري خصوص بښونه وو، د چرګانو فارم وو، او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو، همدارنګه د امانګي په بښ کې موږ ولسوالي کې د شوز سره کړنستلو او د دې مشکلات مشرات ولول هغه مربوط ارګان ته مشرسول، او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شل سره ولن مشتلو د شوز غشتنه دا او چې موږ غواړو چې موږ د عرفي پروګرامونو دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوی، د دې لپاره عرفي پروګرامونو حل شوی، د موږ مثالونه هم لرو، همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره مرزو هغه د مریضانو څخه پوښتنه کوو، او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر وان اورګان ته رسو، همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً مرشد ونجونو سره ګورو کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکلې تر ادارې پورې رسو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل اورګان سره کوم مشکل ولري د دې هر وان اورګان ته مشکل لرو تر ځای چې الفي د شوز د بهبوت لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوز تشویق کول کار لپاره ځینې شوز چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم تر رسید دوی سره موږ شنستلو خبرو چې دغه سالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي، او هغه ته موږ قناعت ورکړ دي شم دغه کوم شو مثالونه موږ لرو تر څنګه هغه کورنۍ کې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ خپل تقریبا هغه موږ حل کړی دي، او دی موضوع هڅ په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي.
ته په ورسالي کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا را تو اس دغه څه ډول پروګرامونه او د شوز په ژوند کې څومره غیظ رامنځته کی؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ته وایي د کوچنی تجارت لپاره د سوي چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه ذکر ورته ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای شي چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو، دغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او تر څنګ روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام ولر ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشش کار کړ او ډیر غیزه، او دا د شوز پر ژوند باندې ډیر ولشت غیر اورل په دا خاطر باندې په خوا هدي نسو کولای چې په خپل اقتصادي چارو کې ونډه واخلي کار چې دا پروګرام څخه ورسته دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل دا مربا جوړور به بازار ترسه کول.
تاسو یادونه وکړئ چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو ځین پروګرامونه جوړ کړی دي، دغه څه ډول پروګرامونه و؟
دا تقریبا ځین پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول، او د سیف په بخش کې څنګه دوی خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکړي، او تر څنګه دوی څنګه وکولای شي چې دغه کور نظم په کومه طریقه کوان دي مختوي سي د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عام پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوز یو ځای سره غونډه موږ جوړول، په دغه غونډه کې دوی ته عام پوهاوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عام پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې.
تاسو یادونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځي ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي، مثلا سرول ستونزی او بیا تاسو دا لچا سره شریکوي
مش کله چې د انجونو څخه د دیغه ستونزی وورو هغه ستونز ته ګورو چې دغه ستونزی کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه تر سو او کچیری په خپل اداره کې وي هغه اداره تر سو تر سو چې د ستونزی هر څه مش یو شمه مثال لري مکتب ته ولارم تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولا د مدیر سره خو بیا مشکل مو بش ریاست معرف ته ول سوال تر سوچ دی راغله د دې سره خبره کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموش ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر اومده او د دې ضرورت هم دیرو دا مشکل مش خپل ریاست سیاتامت او تر څنګه کار مجتمعي ته ول سوال تر سوچ دا زموش خوند لپاره د دې د کوشنه لپاره یو کودکستان جوړ سو د دې
په کندهار کې لیلمان نوری د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم کدوی دی دوی دی د کلا بوس دروازی دوی دی پریوی فتی وزی پر دابل ی د مور سوی ناری دی د هلمند ولایت د مرکز لهکرګه خار ته سیرما ی وډیر لو یو لرغونی کلا چی زرګونه کال په خوا جوړ شوی موجوده ده دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده کچېری د کلا سره پورته شې نو د لهکرګه خار تری لاندې معلومیږي او له همدې غزایا د ډیرو سیمو ننداره شونیده زرګونه کال وړاندې له دغه کلا څخه دی و پایتخت په توګه کار اخیستل کیده د وخت ستر حاکمان او جایګیرداران هم درته او لډیر ورای به دغه کلا خپل غرور ښکارا کوو مګر اوس دی وی یتیمی په څیر ریخي ریخي گریوان پرته ده اوس یې غرور غرزنګونه نه کوي ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي او سمر لګو اکثر مخته موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د بوست تاریخي او لرغونی کلا ته ځانګړي کړي راځي وګ مې رشیدی ته وکشو
قدر منو اوریدونکو د پخوانی شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیری دوری پورته کوي نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي د کلا لوی لوی دیوالونه نړیدلې ښکاري یوازې ځینې برخې جوړي او نور ټول د خاورو غونډې شوې دي خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي په دې به وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې دلته دوه برخې وي یو بوست کلا او یو لشکرګاه څه خپل ورته وایي کله لشکرګاه مونږ ترجمه کوو پښتو ته نو پیګو چې د لشکرو ځای چې هلته به لشکر اوسېدل دا ساحه تقریبا د شلو متر څلوېښتو کیلومتر مربع او پورې مساحت دا ټول لري ولې خپل قلا سه کم ځای کې موقعیت لري دا قلا تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي چې دغه شاوخوا ډیر جګ دیوالونه چې 15-16 متره دغه جګوالی ده او دغه پرېړوالی تر دې حده پورې کېدای شي تاسو موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ شي کله چې موږ د قلا خواته تفصیلا د لشکرګاه له خوا نه ځو په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ وایدا واغه فوخسه وایدا او د دینه سیوران د کلمه مخکزو مونږه دوه برخې وینو یو خلاصته نړیدل دیوالونه او قلاګان دي زړې او کین لاس تم زراتیز مکده چې کین لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او خلاص ده هلمند سینده
لیکوال او سیرونکه ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غږولې. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یو سیړنه هم کړې. د چيله سیړنو څه جوته شوی له هغه به وورو.
د بست کلا هم یو دغه آثار څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شادي ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بستک نومېده. په بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه هم په خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او د نه د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې په تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه، یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه وو، د امیرانو د استوګنځایونه په کې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم په کې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم په کې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین و ورباندې کېناستل، لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کاروله چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي او شته.
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لاره یې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا شاید 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاکله باندې داسې ویل کېږي چې پخوا دلته کومه بیبي یا څوک وه داسې ده چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، کلا کې څه څوک اوسېدل هغو کسانو لپاره یې دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کېږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دوی درلودل، ډېر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک میشته وو د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ورداخل سو هغه تنور شکله ده او سر یې هم خلاص ده، تر څنګ یې دغه دروازه چې ورداخلېږي ده هم لکه هغه د تنور مورۍ نه وي، سوګر داخلي داسې یو شکل سره دروازه لري. طبیعي ده که چېرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولري نو کېدلی شي دا به یو تنور وي او له همدې نه به یې په همدې شکل سره استفاده کوله.
دی د بست د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډېره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول وه نوموړي وویل
اصلی قلا چې بست قلا ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیژو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیژو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ سوی ده. او بیا د دې شاوخوا لاندې څه لاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل سوی وو. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کېدل هغه په همدې کې ترینه استفاده سوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلاً څلور منزله مشاهده کولی شو، ولې څلورم منزل هم یو څه ډک سوی ده. لومړي ځل لپاره نظامي کسان چې به په دې محل کې اوسېدل که کله ناکله مثلا په دې باندې معاصرت سي یا دوی یا مثلا که بل مشکل سي، د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه سوې وه، له همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ معاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کو او هغه به راخلو ولی مونږ به دښمن نه ویني نه به مشاهده کوي او یو بل روایت داده سه د همدې قلا نه تقریبا په 13-15 کیلومتره کې شاید مخاطر قلا په نام سره یو بل سکله مونږ د لخرګه خار نه د قندار لوري ته ځو قندار دورایي طرف ته یو بل قلا مشاهده کو او ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخاطر قلا ترمنځ یو تونل و او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا مونږ هغه ساحې ته باسو مخاطر قلا پورې دا یو تونل و.
اوریدونکو، د یاد کلا یوه ډیره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وایي چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی. د هغه څښتن یې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خر عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خر ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغونې کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکلي دی. قلا ته سخت ضربه اړولې ده، ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نورو دا بیرته بیا ترمیم کړې ده او دغه ترمیم په اساس باندې داسې دا تر اوسه پورې رارسېدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو چې څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي هغومره به نه وه تخریب شوې، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې ده. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې دا قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیلمن چې په زلونه زلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نه پاملرنې له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببست کلا کې اوسي او وری ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بست کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه پسې واخلي.
دا چې د دغې کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
دغه څو هفتی مخکې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ارګانای محل ته د کلای بست او د هغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندیز سوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته، اسیسکو ته، د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول سوی دی چې د کلای بست په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلای بست او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو، داسې ویل کېږي چې دغې کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي. په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بست کلا سربیره د موسی کلا، ساروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
شم تبا زبا لی بنے شما زبا شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی مکوا داسی خوما مخما اڑا